بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نور ملګرو ساسو په خدمت کې يم. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 15مه د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول 22مه او د 2023 میلادي کال د دسمبر 6مه نیټه ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې په درته د ایران او نړۍ ځنی مهم خبرونه واورول شي. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده په غزه باندې د صهیونست رژیم د خونړۍ او بریدونو پایلې. بیا هم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. ورپسې ریحانه نومي اونیس پروګرام او د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم د طوفان الاقصی عملیاتو د اړخونو او پایلو د سیړنې د په اړه د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ اوله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه راځو له یوې لنډې شان د می ورسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ماسکو کې د ایران او روسیې د خارجه وزیرانو ترمنځ سلام مشورې وشوې. امریکې او پاکستان استازو د افغان کډوالو په حق له ملاقات او خبرې ترې کړې دي. چین وایي افغانستان د نړیوالې ټولنې څنګ ته نه کړی شي او په غزه کې لس صهیونیستي پوځیان هلاک شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو او د غزې د حالاتو په شمول د سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو په حق له سلام مشورې وکړې. د فارس خبری آژانس په لیکنه د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د کاسپین د څنډې د 15 هیوادونو د خارجه وزیرانو په کلیزه غونډه کې د ګډون په موخه د یو پلاوی په مشره ماسکو ته تللی دی. پرون مازیګر یې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. دوه اړخیزه مسایل او د غزې د حالاتو په شمول نړیوالو سیمه ایز بدلونونه د ایران او روسیې د خارجه وزیرانو په کتنه کې جاجول شوي موضوعات وو. په دغه ملاقات کې ماسکو ته د ایران د ولسمشر د سبانی سفر په هکله هم خبرې ترې وشوې. ټاکل شوی چې ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه سبا پنجشنبه ماسکو ته لاړ شي. د ایران د سرې میاشتې ادارې مشر وویل سور صلیب دی د فلسطین مظلومو خلکو ته د درملیزو مرستو او خوراکي توکو د رسولو په موخه موجود محدودیتونه مات کړي. د ایران د سری میاشتې د ادارې مشر پیر حسین کولیوند د رضاکار د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې د ایران د خلکو لخوا د غزې د خلکو لپاره راغونډو شوو مرستو ته په اشاره سره وویل د سره صلیب له همکارانو سره په شوو خبرو اترو کې مو غزې ته د مرستو د رسولو په لړ کې د دغې نړیوالې کمیټې په ځانګړي کار ټینګار کړی دی. خاغلی کولیوان زیاته کړه سور صلیب باید د صهیونیست رژیم په لاس د ماشومانو د وژلې مخه ونیسي او د فلسطین مظلوم خلکو ته د درملیز مرستو خوراکي موادو د رسولو لپاره دی موجود محدودیتونه مات کړي. د ایران د سری میاشتې د ټولنې مشر سرګند کړه د غزې د خلکو کړکېچنو حالاتو ته په پام سره د دغې سیمې له خلکو سره مرسته خپله ذمہواري او فرض ګڼو. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. د امریکې د خارجه وزیر مرستیالي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو د موضوع په حق له د نظر تبادله وکړه. د کډوالو په چارو کې د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیالي جولیټا والس نویس پرون د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي خان دوراني سره په ملاقات کې د افغانستان د مسایلو په تیر بیا له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پایلو په حق له صلاح مشورې وکړې. په دغه کتنه کې آصف علي دوراني وویل چې له جولیټا والس نویس سره په کتنه کې خپل هیواد ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو په حق له فیصلې د اسلام آباد اهداف تشریح کړي دي. لبل خوا طالبانو له کډوالو څخه د مرستندوی اورګانونو په ملاتړ ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزیر د اروپایي اتحادیې له مسؤلانو سره په کتنه کې له مرسته کوونکو هیوادونو او اورګانونو وغوښتل چې په دایمي استوګنځایونو د کډوالو د موقته کیمپونو د بدلولو لپاره مرسته وکړي. تسنیم خبری اجانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د نمائندګۍ له شازده افیرې رافایلا ایودیس سره په کتنه کې له نړیوالو مرسته کوونکو اورګانونو وغوښتل چې له پاکستان نه د استل شوو کډوالو لنډمهاله کیمپونه د اوږدمهاله استوګنې په کیمپونو بدل کړي. حقانی زیاته کړه په ژمي کې د کډوالو ستونزې زیاتیږي او بیړنۍ مرستې د استل شوو کډوالو ستونزې نشي هوارولی. په دې وجه باید د هغوی لپاره د سرپناه، کار، روزګار او بنیادی مرستو ته ځانګړې پاملرنه وشي. د چین د خارجه وزارت ویاند ټینګار وکړ چې بیجنګ تل په دې باور دی چې افغانستان دې له نړیوالې ټولنې جلا او څنګ ته نه کړی شي. د ایرنا د خبر له مخې د چین د خارجه وزارت ویاند وانګ وینین پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په حق له وویل مونږ هیله لرو چې دغه حکومت د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په پام سره د معتدلو او باثباته کورنیو او بهرنیو سیاستونو د اجرا په لړ کې یو خلاص او هر اړخیزه سیاسي جوړښت رامنځته کړي تر څو له نړیوالې ټولنې څنګ ته نه کړی شي. د چین د خارجه وزارت ویاند همداشان وویل که مختلف لوري د خپلو اندېښنو په اړه یو مناسب ځواب ترلاسه کړي نو په رسمیت د طالبانو د حکومت پیژندل به یو طبیعي کار وي. وانګ وینن په بیجنګ کې د طالبانو د حکومت د سفیر د منلو په اړه هم وویل چین له کابله غوښتي چې په افغانستان کې له ټولو ترهګرو سره په پریکنده توګه مبارزه وکړي او د نړۍ له ټولو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیانو سره غږمله ووسي تر څو په اولنی فرصت کې په نړیوالې ټولنې کې ادغام شي. افغانستان سږ کال د 1 میلیارډ او 1.5 میلیون ډالرو صادرات کړي دي. طالبانو اعلان کړی چې د روان کال په 11 میاشتو کې افغانستان د 1.5 میلیارډ ډالرو مالونه صادر کړي دي. د فارس خبری اجانس خبر له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر اعلان وکړ چې افغانستان د روان کال په 11 میاشتو کې د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښتو کې صادر کړي دي. یاد دفتر د صادراتو دغه اندازه یو بې ساری ګام وبله او زیاته کړه د افغانستان په صادراتي توکو کې 6.5% تازه او وچه میوه، سکاره، زعفران، سبزیجات او د غالۍ په ګډون لاسي صنایع شامل دي. دغه دفتر د معلوماتو له مخې د افغانستان 90% صادراتي توکي د ایران، عراق، پاکستان، سعودي عربستان، هندوستان، چین، تاجکستان، قزاقستان، متحده عرب اماراتو او ازبکستان په ګډون 10 هیوادونو ته صادر شوي دي. اوس مهال افغانستان له 10 هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه ډیر واردات هم لري. له دې مخکې د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی و چې تیر کال افغانستان 2 میلیارډ ډالر صادرات کړي وو. عزیزانو خبرونو ته تهران رادیو دوام ورکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي وای دغه هیواد د اقلیمی ناورین په درشل ولاړ دی. د فارس خبری اجانس په لیکنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وویل د افغانستان د موسمی ناورین په درشل ولاړ دی او موږ باید همدا اوس عمل وکړو. هغه وویل چې په میلیونونو افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، د تودوخې او د ځمکې د تخریب له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. هغه زیاته کړه چې له 1950 کال راهیسې افغانستان د تودوخې درجه سینټي ګریډ 1.8 درجې لوړ شوی چې د نړۍ له اوسط څخه زیاته اندازه ښیي. په غزه کې لس صهیونیستي پوځیان هلاک شوي دي. د حماس غورځنګ د پوځي څانګې یعنی القسام کنډکونو په غزه کې د لسو صهیونیستي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د شهاب خبری اژانس د خبر له مخې شهید عز الدین قسام کنډکونو په یوې خبر پاڼه کې وویل د خان یونس خار په شمالي برخه کې د صهیونیستي رژیم درې پوځي بلډوزرونه، یو ټانک او یو زغرګاډی مو ویجاړ کړی دی. د دغې خبر پاڼې له مخې القسام کنډکونو توانیدلی چې د خان یونس خار په ختیځه برخه کې لس صهیونیستي پوځیان ووژني. له نیواکي ټاټوبي بل خبر دا چې د صهیونیستي رژیم پوځ وویل چې د غزې ترانګې خلاف د دغه رژیم د ځمکني یرغل له پیل راهیسې یعنې د اکتوبر له 1.3 نیټې څخه دغې سیمې په مظلومو خلکو باندې د توپونو څخه باندې 100,000 ګولۍ ورول شوي دي. د غزې په سویل کې هم د صهیونیستي رژیم د پوځ په کوماندې برید شوی دی. د حماس پوځي څانګې په یوې خبرتیا کې وویل د غزې ښار په سویلي برخه کې د صهیونیستي رژیم د پوځ د کوماندانې مرکز پرون د رجوم نومې لنډواټنه توغندیو هدف وګرځېده. پرون ماسپخین هم کتایب القسام ویلي و چې د اسرائیلو د پوځ درې زغرګاډي او یو ټانک په یاسین 115 ډوله راکټونو وشته دي. او د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان د یوې خبر پاڼې په صادرولو سره په غزې کې په خلکو باندې د بریدونو د بندولو په موخه په صهیونیستي رژیم د نړیوالو د باوونو غوښتنه کړې ده. په فرانسه کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان مرکزی دفتر په ټویټر کې ولیکل په غزې باندې د اسرائیلو د رژیم بریدونه هم باید همدا اوس بند شي. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې په اسرائیلو زور راوړي چې د غزې د خلکو باندې بریدونه بند کړي او محاصره یې ختمه کړي. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
رانو قدر منوریدونکو زمون سیاسی تبصره په غزی باندې د صهیونیستي رژیم د خونړیو بریدونو د پایلو په حق لدنو پام ورته وکړي. د طوفان الاقصی عملیاتو په شپې ته مورز فلسطینی مقاومت د غزی په شمال او ختیځ کې او د خان یونس په خار کې د صهیونیستي رژیم له یرغلګرو ځواکونو سره د سختون خطو خبر ورکړی دی. همدا اوس هم د غزی په خار شمالي او ختیځو سیمو او خان یونس خار کې د صهیونیستي رژیم د یرغلګرو پوځیانو او د فلسطین د مقاومت د مبارزانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. د صهیونیستي رژیم جنگي الوتکو په غزې باندې د انټرنیټ، برق او مخابراتو په بندولو سره د غزې په جنوبي سیمو، شمالي برخو او د خان یونس د ښار په ختیځو سیمو د کیمیاوي بمونو په وسیله سختې بمباري کړې دي. صهیونیستي رژیم په خان یونس کې د دارالسلام روغتون په چار چاپیره هوایي بریدونه کړي دي او د دې روغتون ډاکټرانو او ناروغانو د مرستو غوښتنه کړې ده. ګڼ شمېر ښځې او ماشومان چې کورونه یې په بمباریو کې هوار شوي د غزې په شمال کې په کمال ادوان روغتون کې دننه پناه اخیستې ده. د صهیون رژیم ځواکونو د غزې په جنوب او په تیر بیا په خان یونس باندې ځمکني عملیات پیل کړي دي چې د درنو هوایی بمباریو او توپخانو بریدونه ورسره مل دي. د اسرایلو د رژیم چارواکي چې تر اوسه پورې په غزې کې د ماشومانو بې دفاع ښځو له وژلو او د خلکو د کورونو د ړنګولو د روغتونونو او ښوونځیو له بمبارولو پرته یې هیڅ لاسته راوړنه نه ده لرلې، لا هم په غزې کې د یرغل او د جنگ په دوام باندې ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د صهیونیستي رژیم ځواکونو د غزې په جنوب کې د محاصرې کړې تنګوي، د ملګرو ملتو مسؤولانو خبرداري په ورکولو سره یادې سیمې له دوزخ سره پرتله کړې دي. د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتو استازي د یوې خبر پاڼې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د اوربند له ختمېدو وروسته په غزې باندې د صهیونیستي رژیم د پوځیانو بریدونه زیات شوي دي او په لسګونو زره فلسطینیان اوبو، امنیت او خوراکي توکو ته د نه لاسرسۍ له امله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نور غزې ته د انسان دوستانه مرستو د لیږلو امکان نشته او غزه د دوزخ په شان حالاتو سره مخامخ ده. نور مرستندوی عملیات د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولی. په غزې کې د موقت اوربند په ختمېدو سره له درې ورځې مخکې نه صهیونیستي رژیم بیا په عامو فلسطینیانو هوایی بمباری پیل کړي دي او غواړي چې د جنگ د لارې خپلو ناکامیو باندې برغولې کیږدي. په داسې حال کې چې په غزې کې د صهیونیستي رژیم د ځواکونو مرګ ژوبلې هم زیاتې شوې دي. د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په دوام سره د دغه جنایتکار رژیم پر ضد د جنگ لمنه په ټوله سیمه کې د خپرېدو په حال کې ده او له غزې نیولې بیا ته لبنان تر سرحدونو سوریې، عراق او یمن پورې جنگ د غزېدو په لوري درومي او په ټوله سیمه کې د مقاومت ځواکونه فعال شوي دي. د صهیونیستي رژیم یو امنیتي کارپوه ډګروال کوبي ماروم د ماریو له ورځپاڼې سره په مرکه کې د لبنان د حزب الله غورځنګ په وړاندې د اسرایلو د رژیم په ناکامۍ باندې اعتراف کړی دی او ویلي دي چې اسرایل او رژیم د حزب الله په وړاندې ضعیف ښودلی دی. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه پروګرام در وورو.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومنه. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خورده میاشتې له 22مې او د 2023 میلادي کال د دیسمبر له 6مې نیټې سره برابر ده. یو سل دو کال پخوا د 1912 میلادي کال د دسمبر په 6مه نیټه د فنلند هیواد چې د روسیې تر حاکمیت لاندې و خپلواکي ترلاسه کړه. له روسیې سره د فنلند ګاونډیتوب تل د فنلند د مقاماتو د اندېښنې سبب و. په دې ډول چې په 12مې پیړۍ کې له سویډن وغوښتل شو تر څو د روسیې په مقابل کې له فنلند ملاتړ وکړي، خو سویډنیانو د فنلند هیواد ونیوه. په 1928 میلادي کال کې روسیه هم د فنلند یو بل برخه ونیوه. فنلند په 1901 میلادي کال کې د رای له حق او د قانون جوړونې له شورا برخه من شو چې بل اخره په 1908 میلادي کال کې په روسیه کې له انقلاب او له فنلند د روسي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې خپلواکي ترلاسه شو. د فنلند هیواد درې لکه اته دېرش زره مربع کیلومتره په پراختیا سره د اروپا په شمال او له روسیې، سویډن او ناروې هیوادونو سره په ګاونډ کې پروت دی چې پلازمینه یې هلسنګی او د جمهوري حکومت لرونکی. ریچل ویرس کال په خوا د 1950 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 15 نیټه پیلوټ جنرال احمد کشوری په شهادت ورسید. احمد کشوری د 1902 هجری لمریز کال په چنګاش کې د ایران په شمال کې په یو کلی کې زیږیدلی. هغه په 1915 لمریز کال کې په هوایی ځواک کې شامل شو او د چورلکې د پیلوټۍ روزنه یې په بریالیتوب سره پای ته ورسوله. کشوری د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران په لویدیځ کردستان کې د انقلاب ضد عناصرو په وړاندې ګڼ شمېر عملیات او بیلابیل فعالیتونه ترسره کړل او څه وخت وروسته یې د ایلام ولایت د هوایي ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. هغه خپله دنده په پوره اخلاص او صداقت سره سرته رسوله او پر ایران د صدام رژیم له بریده وروسته د ګڼو عملیاتو په ترڅ کې دښمن ته درانه زیانونه ورسول. بالاخره دغه بزرګوار شهید د 1905 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 15 نیټه په داسې حال کې چې له یو لړ سختو خو بریالیو عملیاتو څخه د خپل قرارګاه په لور روان و تر برید لاندې راغی او خپل همیشنۍ هیلې یعنی شهادت ته ورسید. او لننه یو دیش کال پخوا د 1920 میلادي کال د دسمبر په شپږمه نیټه د هند اتر پرادیش صوبې په فیض آباد ښار کې د بابوري جماعت د هندو افراطیانو لخوا شهید کړی شو. دغه جماعت د هند په نیمه وچه کې د تیموریانو د لړۍ د بنسټ ایښودونکي زهیر الدین محمد بابر لخوا د یوې غونډۍ په سر جوړ شو او له هغه وروسته په بابوري جماعت ونومول شو. له دریو پیړیو وروسته په 1955 میلادي کال کې یو انګریز صاحب منصب اچ او نوبل په غلط او قصدي ډول د سبت په دفتر کې ولیکل چې د بابري جماعت د هندوانو د یوې رنګ شوي بتخانه په سر جوړ شوی. همدا مسله د هند په نیمه وچه کې د مسلمانانو او هندوانو د زیاتو اختلافونو او ستونزو د راپورته کېدو لامل شوه او په 1920 میلادي کال کې افراطي هندوانو د بابري جماعت په بشپړه توګه وران کړ چې همدا اوس د هندوانو او مسلمانانو د خونړیو نښتو لامل کیږي چې په هغه پیښه کې ګڼ شمېر مسلمانانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښتله. له هغه وروسته د بابوري جماعت د لانجې په سر د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ نښتو دوام ومونده تر څو چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 10مه نیټه د هند الله آباد محکمې په یوه حکم کې د بابوري جماعت د ځکې یوازې دریمه برخه د مسلمانانو اړوند دو بلله او پاتې دوه برخه د هندوانو برخه وګرځوله چې د غنا عادلانه پریکړه د مسلمانانو له اعتراض او د بیا کتنې له غوښتنې سره مخامخ شوه. ریحانه ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د ریحانه پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. په دې نننۍ پروګرام کې به در سره د ښځو د تعلیم او د هغوی د ټولنیز شتون لپاره د اسلام د احکامو په اړه له تاسو سره خبرې کوو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
اګوریدونکو، لکه څرنګه چې ما په لومړیو پروګرامونو کې تاسو ته وویل چې په پخوانیو وختونو کې ښځو د خپلو کوچنیو شخصي کورنیو او ټولنیزو کارونو اختیار نه درلود، د خپلو شتمنیو مالک نه وه، هغې ته د خپل خاوند غوره کولو اجازه نه وه، حتی په مهریه کې د مداخلې حق نه درلود. په لویدیځو هیوادونو کې هم د ښځو رول او سیاسي مشارکت یوه عمومي کتنه دا په ډاګه کوي چې په غربي نړۍ کې ښځې له پیړیو راسې له خپلو اساسي حقونو، حتی د مالکیت له حق او په سیاسي برخلیک کې د مداخلې له حق څخه بې برخې وې. په اروپایي هیوادونو کې د ښځو له اقتصادي خپلواکۍ وروسته په اروپا کې د ښځو په اړه نظرونه په داسې حال کې بدل شول چې ښځې د توکو د بازار موندنې او پلورلو په ځواک بدلې شوې. په دې حالت کې د هغې پر انساني ارزښتونو ټینګار نه و، خو له هغې سره د یو توکي په څیر چلند کېده چې یوازې د هغې خوښې په اندازه ارزول کېږي چې نارینه یې راوړي. په دې توګه ښځو ته د اسلام او لویدیځ د نظر ترمنځ توپیر دا دی چې اسلام ښځو ته د عزت او درناوي نظر لري، په داسې حال کې چې د لویدیځ مشترک نظر د توکو او د اسبابو نظر دی. نو ویلو شو چې هغه حقوق چې اسلام د ښځو لپاره په نظر کې نیولی دي، حتی هغه حقوق چې په پیکه کې د ښځو ځانګړیتوب ټولو ته د ښځو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام مبارک دین د ښځو د شخصیت او د انساني کرامت د درناوي په هدف د ښځو د انتخاب له حقه په کلکه دفاع کړې ده. ښځې کولی شي د خپل مالکیت، د خپل میړه په ټاکلو او د خپل هیواد د برخلیک په ټاکلو کې واک او اختیار ولري. سربیره پر دې د اسلامي قوانینو او د طبیعت د حقوقو له مخې د رای ورکولو او په سیاسي او ټولنیز برخلیک کې د لاسوهنې لپاره د نارینه او ښځینه توپیر نشته، ځکه چې دواړه انسانان دي. ښځه د یوه نارینه په څیر حق لري چې په خپل برخلیک کې مداخله وکړي.
د اسلامي انقلاب سرلار خود حضرت آیت الله حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی د ښځو د رای ورکولو حق د انسان د شخصیت او کرامت نښه وبلله او وفرمایل، د انتخاب حق ورکول او په برخلیک کې لاسوهنه د انسان د انتخاب حق ته درناوی دی. د خدای د عقل او پاک طبیعت د ډالۍ پر اساس انسان کولی شي د خپل شاوخوا مسایل درک کړي. الهي پیغمبرانو هم د چرستن له لورې دنده درلوده چې د خلکو فکرونه او زړونه له زشتیانو او پلیتیو پاک کړي او د دوی پاک طبیعت ته لارښوونه وکړي. البته دلته مهمه خبره دا ده چې انبیا علیهم السلام یوازې د الهي احکامو بیانونکي وو او دا خلک وو چې د دوی د پیغام د منلو یا نه منلو حق یې درلود او د خپل فیصلې په اساس به د دنیا او آخرت د ژوند لاره ټاکله. له همدې امله اراده او انتخاب د خدای له نعمتونو دی چې ټولو انسانانو ته د الهي حکمت پر اساس ورکړل شوی او په دې اساس د انسانانو نیک او ناحقه اعمال حسابېږي. بې له شکه که انسان د خپل برخلیک د ټاکلو واک نه درلوده او مجبور شوی وای، نور د اعمالو محاسبه به هیڅ معنا نه درلوده.
اګوریدونکو، په اسلام دین کې هیڅ ښځې بې سواده ته او په ټولنیزو کارونو کې د ګډون نه کولو لپاره نه هڅوي، لکه څرنګه چې اسلام نارینه د علم او معرفت زده کولو ته هڅولی دي. همدارنګ خزی هم د علم زده کړې ته هڅولې دي. اسلام حتی هغه شیان په ګوته کړي دي او لامینځې وړي دي چې د ښځو کمال ته د رسېدا مخه نیسي. اسلام د ساینسي او کلتوري بدلون په لور د ښځو په لارښوونه کې له نورو دینونو او مکتبونو مخکې دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د ښځو د تعلیم د ضرورت په باره کې فرمایي، زموږ دښمنان موږ د ښځو د علمي او کلتوري پرمختګ په مخنیوي تورنوي. دوی په خپله پوهیږي چې دا تور دروغ دی، خو دوی بیا دغه خبره تکراروي. موږ ښځو ته حقیقي انساني ارزښت ورکوو او موږ باوري یو چې نارینه او ښځینه دواړه انسانان دي او د تکامل ډګر ورته خلاص دی. څومره چې دوی هڅه کوي هماغومره به وده وکړي او تکامل وکړي. د ساینس او سیاسي ګډون لاره د نارینه او ښځینه دواړو لپاره خلاصه ده.
عزیزانو، په مختلفو زمینو کې د ښځو علمي او کلتوري پرمختګ د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له نظره مهم ګڼل کیږي. د اسلامي جمهوریت په نظام کې دا مهم او ارزښناک هدف تحقق ومونده او ښځو د کلتور، علم او تعلیم په ډګر کې فعال شتون ومون. په دې ډول چې د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دغه فعال شتون په اکله فرمایلی، پر هغو ژمنو میرمنو دی بې پایه سلام وي چې همدا اوس په ټول هیواد کې د تنکیو ځوانانو په خواونه او روزنه او د بې سواد زده کړو د انسانیت په تدریس او د بډایه قرآنی کلتور په تدریس بوخت دي. هو، بېله شکه د ښځو لپاره د علمي، فرهنګي او ښوونیزو مرکزونو زیاتوالی او همدارنګه د ښځو او د هغو ښځو د فیصدي زیاتوالی چې د علم، کلتور او علمي او څېړنیزو نوښتونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی، د اسلامي جمهوریت د تعلیمي او علمي بریالیتوبونو او هلو ځلو یوه بېلګه ده. د علم او کلتور په مختلفو څانګو کې د زده کړې او تدریس لپاره د اړینو زمینو رامنځته کول، د ځان د تهذیب او روزنې په برخه کې د یوې ښځې علمي، کلتوري او معنوي شخصیت او کرامت ته زمینه برابروي او د هغې انساني کرامت نښه ده. د علم او پوهې په سیوري کې انسان په دې نړۍ کې خپل اغیزمن رول درک کوي او د کمال په لور ګامونه اخلي. له همدې امله په اسلام کې نه یوازې ښځې د علومو د تحصیل او زده کړې حق لري، بلکې دا موضوع د مسلمانو نارینه او ښځو له وظیفو او دندو ګڼل شوې ده. بېله شکه چې اسلام د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په لاره کې خنډ نه دی جوړ کړی، بلکې په الهي لارښوونو کې د دې شتون لپاره لازم میکانیزم او اوزار وړاندې شوي دي. اسلامي فقه د ښځو لپاره د ځانګړو قوانینو او مقرراتو په جوړولو سره په ټوله کې د هغوی د فعال او متحرک ژوند لپاره شرایط رامنځته کړي، او حتی ویلی شو چې د دغه قوانینو په جوړولو سره دوی په ټولنې کې د ګډون لپاره هڅولی دي. د حجاب د رعایتولو په اړه ټول اصول او مقررات په ټولنې کې د نارینه او ښځو او د اختلاط مخنیوي، د نارینه او ښځو ترمنځ د خبرو کیفیت، د اړیکو په چوکاټ او د هغوی لپاره ټاکل شوی او په ارزښناکو ځانګړتیاو لکه حیا او عفت ټینګار، ټول د میرمنو د ټولنیز ژوند اړتیاوې دي.
وګوریدونکو، په اسلام دین کې د ښځې اجتماعي شتون ضروري دی، خو د ښځو د بدن، روح او ارزښ د ساتلو لپاره باید له ځانګړو اسلامي شرایطو سره سم وي، او دا ټول د ښځې د انسانیت په ګټه دي. ښځې د ټولنې د یوې لویې برخې په توګه په ټولنه کې د شتون حق لري، خو د هغوی شتون باید د مسلمانو ښځو د عزت او د کرامت په رعایتولو سره ترسره شي. په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې د ښځو ونډه نه یوازې د ښځو د شخصیت او انساني کرامت د درناوي نخه بلل کیږي، بلکې د ښځو له دندو هم ګڼل کیږي. ټولنیز او سیاسي مسایل یوازې د نارینه و لپاره نه دي، ښځې هم باید د مسلمانانو د اسلامي ټولنې د چارو او د اسلامي دنیا د ټولو مسایلو په اړه د مسؤلیت احساس وکړي. د ایران اسلامي انقلاب او په هغه کې د ښځو په اړه ونډه د دې د اصلي ګواه ده چې د اسلام د ژوند بخښونکو قوانینو پر اعتبار سره کولی شي د ښځو حقوق ترلاسه کړي او د هغوی انساني کرامت احیا کړي او د هغوی د وړتیاو له ودې سره مرسته وکړي. د اسلامي ایران ښځو د انقلاب او تپل شوي جګړې په دوران کې په خپلو قربانیانو او سرشیندنو سره په ټولنیز ژوند کې خپله پرېکنده رول په غوره توګه وروښوده. دا ټول د اسلامي احکامو د تطبیق او د دینی پوهانو په رهبرۍ سره تحقق پیدا کړی دی، نه د فیمینیستي خوځښتونو په سیوري او د وارداتي نمونو په پیروي چې په لویدیځ کې د ښځو لپاره ویجاړتیا، بدنامي او د انساني کرامت او انساني شرافت دغه کېدل ډلې کړي دي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ریحانه د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر ده مستاسو له حضور رخصت اخلو.
هر چیر چې از بریالي او خوشاله اوسئ.
د طوفان الاقصی اړخونه او پایلې.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو. سم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او چې د طوفان الاقصی د عملیات پایلې او اړخونه په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د اکتوبر د میاشتې په اومه نیټه د لویدیځ اسیا په تاریخ کې یو تلپاتې ورځ شي. په دغه ورځ کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس مبارزینو په صهیونیست رژیم باندې په برید سره په دغه رژیم باندې د هغه د 51 کلن عمر تر ټولو درنه ماتې وروتپله. داسې ماتې چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنهای ورڅخه د نجیب رانیدونکې ماتې په توګه یادونه کړې ده. په دې خاطر غواړو چې په څو برخو کې د فلسطین او د صهیونیست رژیم ترمیان جنگ ته د اشارې په ترڅ کې د طوفان الاقصی د عملیاتو او د هغه د پایلو مختلفو اړخونو په هکله له تاسو سره خبرې وکړو. د دوهمې نړیوالې جګړې په پای ته رسېدا سره نړیوال نظام په دوو قطبونو وویشل شو، یو د امریکا او بل د شوروي په مشرۍ. په دغه نوي نظام کې پخواني زبرځواکونه لکه انګلستان، فرانسه او جرمني د دنیا په دوهم لمبر قدرتونو باندې بدل شول او د نړۍ سیاسي مدیریت د امریکا او شوروي لاسته ولویده. په دغو حالاتو کې د فلسطین مسأله د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د انګلستان له لورې مطرح شوه او د غربیانو له زیاتو کوششونو وروسته د فلسطین د تقسیمولو پریکړه لیک په 1940 میلادي کال کې تصویب شو. د دغه پریکړه لیک له مخې یهودیان چې د دنیا له مختلفو هیوادونو فلسطین ته کډوال کړی شوي وو او د فلسطین 30% نفوس جوړول د فلسطین د خاورې د 55% خوندانو شول، لیکن فلسطینیان چې 70% نفوس وو د خپل ټاټوبي یوازې د 45% خوندانو بلل شول. البته دغه پریکړه لیک د اسلامي هیوادونو او د فلسطین له لوري رد شو. بیا د 1943 میلادي کال د مئی په 14 نیټه کې له فلسطین څخه د انګلستان د ځواکونو له وتلو وروسته د بن ګوریون په مشرۍ د خپلواکۍ اعلان وکړ. دا په داسې حال کې دی چې په فلسطین باندې د انګریزانو د 30 کلن استعمار پر مهال یهودیان هم په سیاسي او هم په پوځي ډګرونو کې پیاوړي شوي وو او د حکومت د جوړولو لپاره هر څه مقدمات برابر شوي وو. په دې توګه د انګلستان په ملاتړ سره یهودو په فلسطین کې د خپلواکۍ اعلان وکړ چې دا مسأله د فلسطینیانو او د عربانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه او د فلسطینیانو او یهودو ترمنځ نښتې دوامداره شوې تر دې چې یهودیانو د غربي هیوادونو د ملاتړ په نتیجه کې د فلسطین د خاورې د 70% په لاندې کولو سره بریالي شول او یوازې د اردن د سیند لویدیځه غاړه او د غزې ترنګه پاتې شوه. لویدیځه غاړه اردن سره او غزې سره مصر سره زمیمه شوه.
اته کال وروسته په 1956 میلادي کال کې د اسرائیلو او عربو ترمنځ دوهمه جګړه رامنځته شوه چې د سویز اوبلارې په سر وه. دغه جنګ کې امریکا او شوروي په لویدیځه آسیا کې د انګلیس او فرانسې د اثراتو د کمولو لپاره له عربو څخه ملاتړ وکړه او صهیونیست رژیم انګلیس او فرانسه ماته وخوړه او د سویز په اوبلارې باندې د مصر واکمني په رسمیت وپېژندل شو او د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر د عربي نړۍ په اتل باندې بدل شو. دریم جنگ بیا د اسرائیلو او د عربو ترمنځ په 1948 میلادي کال کې رامنځته شو چې شپږ ورځې دوام پیدا کړ او عربو هیوادونو سخته ماته وخوړه. په دغه جنگ کې اسرائیل رژیم د امریکا او اروپا په ملاتړ د شپږو ورځو په موده کې غزه، د اردن د سیند لویدیځه غاړه، د سوریې د جولان هسکې سیمې، د مصر د سینا دښته او یو شمېر نورې سیمې له عربي هیوادونو څخه ونیولې او پرې واکمن شو او د اسرائیل د رژیم تر واک لاندې سیمې درې چنده شوې. له دغه جګړې شپږ کاله وروسته مصر او اردن د انور السادات او حافظ اسد د واکمنۍ پر مهال په 1973 میلادي کال کې د یهودیانو د اختر په ورځ یوم کیپور کې په اسرائیل رژیم ناڅاپه برید وکړ چې د اسرائیل د رژیم له لوري نیول شوې سیمې بیرته ونیسي، لیکن عملیات یې ماتې سره مخامخ شو. له دغه ماتې وروسته انور سادات د مصر ولسمشر امریکا ته لاړ او په کمپ ډیوید کې د یوې هوکړې له مخې د سینا دښته بیرته له اسرائیل رژیم نه واخیسته، خو په مقابل کې د اسرائیل رژیم په رسمیت وپیژندل. د دغه هوکړې په نتیجه کې مصر چې د عربو له پیاوړي هیوادونو څخه وو د اسرائیل د رژیم د مخالفانو له ډلې څخه خپله لاره بېله کړه او په دې توګه د عربو او د اسرائیلو د رژیم ترمنځ د کلاسیکو جګړو پړاو پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې د عربو هیوادونو کلاسیک پوځونه د صهیونیست رژیم په وړاندې ماته وخوړه، په 2000 میلادي کال کې د لبنان حزب الله ځواکونو د سختو نښتو په ترڅ کې اسرائیل رژیم د لبنان له جنوبي سیمو څخه په شا وتنبول. په دوهم ځلې بیا اسرائیل رژیم په 2015 میلادي کال کې د فلسطیني انتفاضې په نتیجه کې په غزې باندې د 20 کلونو نیواک څخه وروسته د غزې پرېښودلو ته مجبور شو چې دا د صهیونیست رژیم دوهمه پوځي ماته وه. دریمه ماته یې په 2008 میلادي کال ته ورګرځي، هلته چې د صهیونیست رژیم او د لبنان د حزب الله ترمنځ 3 ورځنی جنګ وشو او اسرائیل رژیم بالاخره مجبور شو چې د مقاومت شرطونو ته غاړه کیږدي او اوربند اعلان کړي. په دې توګه د اسرائیل د رژیم د نماتېدونکې پوځ افسانوي داستان او کیسه ختمه شوه. د صهیونیست رژیم تر ټولو لویه ماته هم د روان میلادي کال اکتوبر میاشتې ته ورګرځي. په دغه ورځ د حماس د غورځنګ مبارزینو د طوفان الاقصی د عملیاتو په ترڅ کې صهیونیست رژیم ته تاریخي ماته ورکړه او د غزې د امنیتي حصار په ماتولو سره د صهیونیست رژیم تر واک لاندې ښارونو ته ځانونه ورسول. ګڼ شمېر پوځي قرارګاوې او حساسې سیمې ونیولې. له 1500 نه زیات صهیونیستان چې اکثره پکې پوزیان و ووژل او پلسکونو تنه پوزیان هم په اسارت ونیول.
وګور دن کو دا چې د فلسطین د حماس د توپان لکسام لیا د اسرایلو د رژیم د تاریخ تر ټولو ستره ماتې بلل کیږي مختلف دلیلونه لري. لومړی د صهیونستانو پوځي او استخباراتي ماتې. په پوځي ډګر کې د فلسطین د حماس عملیات یو ترکیبي چریکي عملیات و چې د هوا سمندر ځمکې لخوا ترسره شوه او ورسره هممهاله د صهیونست رژیم په دفاعي سیسټمونو باندې سایبري بریدونه وشول او دفاعي سیسټمونه یې هیک شول. په یوه ورځ کې د اسرایلو د رژیم زړه ته د حماس نفوذ د دوه ویشتو صهیونیستي خرګوټو او لسګونو پوځي قرارګاو نیول کېدام، د صهیونیستي تاسیسات او تجهیزاتو ړنګېدل او د 200 صهیونستانو نیول کېدل د حماس د غورځنګ د پراخو پلانونو او د صهیونیست رژیم د پوځي او استخباراتي ماتې معنا ورکوي. د فلسطین مقاومت ځواکونو په 2018 میلادي کال کې د سیف القدس له عملیاتو وروسته د دوو کلونو په موده د دغو عملیاتو لپاره تمرینونه کول. په یوه خوا کې د صهیونستانو په ډول ډول پرمختللي وسلو او تجهیزاتو باندې سنبال پوځ دی چې امریکا هم ورڅخه استخباراتي وسلوال او پوځي ملاتړ کوي، او په مقابل لوري کې بیا د مقاومت یوه ډله ده چې په پوځي ډګر کې د صهیونستانو سره د پرتله کولو وړ نه ده. لیکن هغه څه چې د حماس د غورځنګ د بریالیتوب لامل شوي دي، ایمان، بصیرت او د مقاومت د مبارزینو سرشیندنه ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای په دې اړه فرمایلی دي: یو له مهمو کارونو څخه چې د توپان یا لکسا په عملیاتو کې ترسره شول هغه دا دی چې یوه وړوکې ډله چې په محدودو امکاناتو تجهیزاتو باندې سنبال وه، د ایمان او کلکې ارادې په وسیله وتوانېدله چې د دښمنانو د کلونو کلونو د هلو ځلو محصول په څو ساعتو کې له منځه یوسي او د نړۍ مستکبر او متکبر حکومتونه سپک کړي.
د طوفان الاقصی عملیات په سیاسي ډګر کې هم په دریو نړیوالو سیمه ییزو او کورنیو برخو کې هم زیات اهمیت لري او د تحلیل وړ دی. لومړی ټکی باید د غزې په جنګ کې او د حماس او د صهیونیست رژیم ترمنځ په مقابله کې ونه لټول شي، بلکې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په تعبیر سره لومړی ټکی باید د اسلام او د استکبار او د حق او باطل د جبهاتو ترمنځ په مقابله کې ولټول شي. دوهم ټکی دا دی چې د طوفان الاقصی عملیات د امریکا د قدرت او برم د نسکورتیا ځانګړنې څرګندې کړي دي. په داسې حالاتو کې چې امریکا ځان د نړۍ تر ټولو بره قدرت بولي او په مستقیمه توګه یې په نښتو کې برخه اخیستې ده، بیا هم د اسرایل د رژیم په ګټه د جګړې انډول نه دی بدل شوی. دریمه مسله چې د پام وړ ده، هغه د نړیوالو د عامه افکارو په وړاندې د فلسطیني د مسلې په بیا راژوندې کېده ده. دا په داسې حال کې دی چې د طوفان الاقصی د عملیاتو نه مخکې د فلسطین مسله تقریبا په نړیوالو عامه افکارو کې هیره شوې وه، لیکن اوس بیا موږ فلسطین څخه په ملاتړ کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو او حتی د امریکا په زړه واشنګټن کې د دوامدارو مظاهرو کتونکي یو. داسې پاسون چې په تیرو 15 کلونو کې یې مخینه درلودلې نه ده. د سیمې په کچه بیا تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دغه عملیات د صهیونیستي رژیم او د سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د رغولو بهیر له بندون سره مخامخ کړ. طوفان الاقصی عملیات له یوې خوا د صهیونیست رژیم او د ځینو عربو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغېدو بهیر ناکامه کړی او د بلې خوا یې د سیمې ولسونه د صهیونیست رژیم په وړاندې بیداره کړی دی. په داخلي ډګر کې هم دغه عملیات د صهیونیست رژیم د قدرت په دوو مؤلفو گذار کړی، یوه د دې رژیم د پوځي قدرت مؤلفه ده او بله یې بیا د استخباراتي قدرت مؤلفه ده چې اسرایل رژیم په دغو دوو مؤلفو باندې نازیږي. خو په طوفان الاقصی عملیات کې د اسرایل د رژیم دغو دوو مؤلفو ته سخت زیان ورسېده او دغه رژیم په پوځي او استخباراتي ډګرونو کې خپل حیثیت له لاسه ورکړ. له بلې خوا د صهیونیستي رژیم درې اصلي بنیادونه یعنی مشروعیت، امنیت او جمعیت لړزانده کړل.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دریام بیا د صهیونیستانو ټولنیزه ماتې او شکست دی. د فلسطین د مقاومت او د صهیونستانو ترمیان د جنگ او د طوفان الاقصی د عملیاتو دریم اړخ ټولنیزې برخې ته ورګرځي. په ټولنیزې برخې کې دوو مؤلفو ته اشاره کولی شو. یوه د صهیونستانو پراخ جنایتونه دي او بله بیا د فلسطینیانو بېساری مقاومت دی. صهیونیستي رژیم له ماتې وروسته د خپل جعلي حیثیت د بیا رغابلو لپاره له مقاومه ډلو څخه د غچ اخیستلو په پلمې سره د فلسطین د غزې د مظلوم ولس پر عامې وژنې لاس پورې کړ او په دې لړ کې له هیڅ ډول جنایت څخه لاس نه دی اخیستی. دغه جنایت د دې سبب شوه چې د صهیونیستي رژیم جنایتکاره څیران ټولو نړیوالو ته ورښکاره شي. د دنیا په اکثرو هیوادونو کې د صهیونیستانو پر ضد مظاهرې هم د دې خبرې ثبوت دی، لیکن د دغو ټولنیزو پیښو بلې خوا کې بیا په غزې کې د هغو فلسطیني ښځو او نارینهو ایمان، باور او کلکه اراده ده چې د صهیونیستانو د زړه بوږنوونکو جنایتونو او بېساري ظلمونو او وژنو په وړاندې هم مات نه شول، بلکې ورځ تر بلې د فلسطین د ارمان پورې ژمنتیا په زیاتېدا ده. د ایران د اسلامي انقلاب اعظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په دې اړه فرمایلی دي، د فلسطین د غزې مسله د یوې خوانه د مظلومیت او له بلې خوانه بیا د اقتدار مسئله ده. بلی هو، د غزې ولس په حقیقت سره مظلوم دی، لیکن د دغه مظلومیت تر څنګ دوه مهم ټکي موجود دي. یو د غزې د خلکو بېساری صبر او زغم دی، او بل بیا په خدای باندې د دغو خلکو توکل دی. په انصاف سره باید ووایو چې د غزې خلکو په حقیقت سره صبر کړی دی، او د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د مشر سید حسن الله په وینا د غزې خلکو وښودله چې په دنیا کې یو اتل او افسانوي ولس دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.